سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اکتوبر 18 نیټه ده د دیش راخوغ پرونت خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضین
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز تازه ترین تحولات از چگونگی برگزاری جرگه قومی پشتون در خیبر پختونخوا در پاکستان و نگرانی ها از وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان و پلیس در نظام جمهوریت و طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست توجه کنید به چند خبر
دنجونو د نړیوال ورځ سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتامبایوا په ایوی اعلامیه کې د طالبانو د حکومت لخوا د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د 1,160 ورځو لپاره دنجونو د ښوونځیو په تړلو خفګان ښودلې او له طالبان څخه دنجونو پر وړاندې د خپلې تګلارې د بدلولو غوښتنه کړې ده یونما وایي د هر ورځې په تیریدو د افغان جنو ژوند ته لا ډیر زیان رسیږي او افغانستان بیا رغونې سولې او سوکالۍ ته د رسېدلو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې مخ په شا روان دي طالبانو په 2020 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از افزایش فشارهای روحی در میان مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران خبر داده و گفته است که در حال حاضر از هر 5 نفر یکی آن از مشکلات شدید روانی در این کشور رنج میبرند. این اداره ملل متحد با نشر گزارش گفت که افزون بر مشکلات اقتصادی محدودیت‌های طالبان با ویژه توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب افزایش مشکلات روحی و روانی در میان زنان و دختران شده است. با گفته این سازمان پس از توشیح این قانون توسط رهبر طالبان زنان و دختران در افغانستان بیشتر احساس عصبانیت، افسردگی و ناامیدی می کنند. حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در ماه آگست سال 2021 بر افغانستان محدودیت های گسترده را بر آزادی های مدنی و اجتماعی و حق کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و ورزشی زنان وضع کرد. حکومت طالبان تا زمان نشر این خبر در خصوص این گزارش که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ابراز نظر نکرده است اما همواره ادعا کرده است که حقوق زنان در چوکات اسلام در افغانستان تامین است
وسلوال په پاکستان کې د ډبرو سکرو د یو کان د یو شمیر افغان کارګرانو په ګډون شل تنه وژلې دي د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي چې د جمعې په لومړیو ساعتونو کې ناپیژاند وسلوالو د دغه ایالت د دوکې په سیمه کې د ډبرو سکرو د یو کان پر کارګرانو باندې برید کړی چې په پایله کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي په راکټونو لاسي بمونو او نورو درنو وسلو سنبالو برید کوونکو د دغه ایالت د طبي زیرمو لرونکي دوکې سیمه کې د کان کیندون کو د اوسیدو پر ځای برید وکړ پولیسو خبر اعلان ته ویل چې وسلوال له تیختې وړاندې د کان کیندنې ماشین ته اور ورته کړی دی په سمدستي توګه کومیډلې دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی
محققین ملل متحد روز پنجشنبه دهم اکتبر گفتند که اسرائیل عمدن تأسیسات صحی غزه را هدف قرار می دهد و کارمندان صحی آن را می کشد و شکنجه می کند. تحقیق کنندگان ملل متحد اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند. در اعلامیه کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی ملل متحد آمده است که اسرائیل با حملات متداوم و عمدی بر کارمندان و تأسیسات صحی غزه با گفته این اعلامیه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است این گزارش همچنان شکنجه زندانیان فلسطینی در اسرائیل و گروگانها در غزه را برجسته کرده و اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی را بر شکنجه و خشونت های جنسی و بر اساس جنسیت متهم کرده است اما اسرائیل این کمیسیون را به تبعیض سیستماتیک علیه این کشور متهم کرده و یافته های ماه جون آن را کاملا رد کرده است که در آن اسرائیل به ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمول کشتار در غزه متهم شده بود.
د پښتون قومي جرګې د پیلدو پاره د بحث لپاره سره په خبرونه کې په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال ملمه ده.
آقای لیوال، خیلی خوش آمدین با برنامه.
بشکر، سلام باشم.
ډیر مانا لیوال صاحب، د پښتون قومي جرګې له پیلدو پاره څه فکر کوي او د دغه جرګې څخه څه تمې کیږي؟
زیاته مانا ده خبره په دې کې ده چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی ادارو د ټولو خنډونو او زندونو او د ټولو هغو ممانعتونو باوجود د اولس او د خلکو په ملاتړ دغه جرګه پیل شوه. که څه هم د دغو ممانعتونو او خنډونو د رامنځته کېدو له کبله یو شمیر ترتیبات او د دوی په ژبه انتظامات چې د دې جرګې دپاره ټاکلې وه ونیول شي، هغه له ځنډ سره مخامخ شول. د همدې لپاره د دغې جریان او د پښتو ژغورنې غورځنګ د مشر ښاغلي منظور پښتین په وینا هغه وسایل چې دوی باید جرګه د هغې په مرسته پیل کړی وای، د هغو په رسېدو کې هم ممانعت ایجاد کړی و او سکرینونه او نور وسایل او هغه په لاره کې بیخي ورک شوي دي او دوی نور وسایل ورته پلټلي دي. همدې لپاره خلاصه دا چې نن د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه نه وروسته دوی ورورو دې ته آماده شوي دي چې دغه جرګه پیل کړي. پامې او توقع په ترینه دا دي چې ولس څه پرېکړه کوي. خبره په دې کې ده چې په دې ډېر ټینګار شوی دی چې هیڅوک کوم د یو مشر په حیث د یو راهنما په حیث د جرګې ته کوم له وړاندې ترتیب شوی اجندا یا پروګرام نه ورکوي، بلکې یوازې خلک راټولوي. موضوع او هدف هم معلوم دی چې هغه وضعیت چې پښتانه ورسره مخامخ دي په دې تیرو کلونو کې هغه قربانیانې چې دوی ورکړي دي، هغه حملات چې دوی شوي، هغه وژنې چې دوی مخکې شوي، د دې په اړه به ولس خپله پرېکړه کوي. نو دا چې اوس ولس څه پرېکړه کوي دا به ولیدل شي چې نن ناوخته، سبا او بل سبا څه کوي.
بله، خب آقای لیوال، درې جرګه روی کدام مسایل بحث میشه و فکر میکنین که عمدهترین مسئله که درې جرګه قرار است بحث شوه چی موضوع خواهد بود؟
باید اول منطق تدویری از این جرگه را بشناسیم و او وضعیت است که پشتون ها در طی چندین دهه اخیر در آن طرف خط دیوران با او روبرو هستند. متاسفانه این منطقه به یک منطقه بسیار سیاه از لحاظ وضعیت بشری تبدیل شده. اونجا مطابق ادعای تدویر کننده های این جرگه در حدود 80,000 نفر کشته شده، در حدود 35,000 نفر مفقود الاثر هستند، هزاران قریه، بازار و خانه های مردم سوختانده شده، کوچ اجباری به مردم داده شده، منابع اقتصادی این مردم به تاراج رفته از طرف گویا پنجاب و علاقات دولتی بدون از این که خود مردم از این استفاده بکنن. این مردم در وضعیت بسیار خراب بشری هستن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تعلیمی، از لحاظ محرومیت از تمام حقوق بشریشان. به این خاطر اینا بالاخره به حیث یک ملت و یک مردم برای اینجا جمع شدن که در مورد از این تصمیم بگیرن که با این حالت آیا می دانند ادامه بدن یا نمی دانند، و اگر نمی دانند چی باید بکنند. هدف اساسی این است که خود مردم تصمیم بگیرند که به خاطر مقابله با این وضعیتی که اینا دارند تا دهه‌های اخیر چی باید متحدانه چی باید بکنند و اونا چگونه می دانند از این مشکل بیرون برند.
لواس مخ کې تاسو په یو لړ فشارونو او ستونزو باندې خبرې وکړه او دغه یادونه وکړه، په دې کې جدي ستونزه څه ده او دا ستونزه کولای شي چې د جرګې په وړاندې خند وګرځي؟
جدي ستونزه اول خو دوی راغله لوې وختل چې دغه سیمه یا دغه میدان چې دوی په کې راټول شوي دي، دا له دوی له خالي کې دوی ډزې وکړې، تاسو یې چلون نه فرض دی لا تاسو ورشل شوې دي، لاسونه زیات زخمیان دي، نور روبل دي. د دوی د منتظمینو د جرګې د منتظمینو شمیر چې دوی نیولې دي او زندانی دي اوس 400 کسو ته رسیدلی، یعنی تر اوسه پورې 400 کس هغه اصلي کسان چې باید دا جرګې جوړه کړې وای هغه زنداني دي بنديان دي. بل مشکل دا دی چې دوی د ولس در رسیدو د خلکو در رسیدو لارې باندې کړې دي، هغه ټولې لوی لارې چې د دغه جرګې د جوړېدو سیمې در رسیدي هغه بندي دي. دغه خلک په غرونو راغلي دي، له وزیرستانونو نه دا دوه ورځې خلک په کور راځي په غرو کې، او هغه تصویرونه چې لا تر اوسه لیدل شوي دي دوی په ډېر بد وضعیت کې د جرګې تر سیمې پورې را رسېدلي دي، او په لاره کې له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل اساسي مشکل دا دی چې هغه وسایل لکه سکرینونه، لکه ساؤنډ سیستم، لکه د رڼا امکانات، لایټونه، ګروپونه، هلته خیمې، د دوی د اوسېدو وسایل، دا ټول په لاره کې ګرځول شوي دي او ورک دي. خبره په دې کې ده چې جرګه خو په وسایلو په امکاناتو، نو هر ډول لاسوهنه او مداخله او فشار د حکومتي ادارو په واسه کې ده.
خوست پورت اجازه ورکړ شوې ده، د سیمایز چارواکو هم سره د همکاري ژمنه کړې و، پرون جرګه شو او الته په اصلاح لیدل شو او د همکاري ژمنه ورسره شو.
او دا خبره هو امداد شوې ده د نو وخت نه کله تاسو پوهیږئ د جرګې په دپایل په شیبو کې دا ډول مشروطه اجازه، هغه مشروطه اجازه چې دوی ته منلو وړ نه ده، ځکه هلته یو شمېر شرطونه دوی ایښي دي چې د جرګې هغه وجودي منطق کاملا له منځه وړي. دا یو رقم حمایت بیا په درد نه خوري. یو خبره چې ډېره د اندېښنې وړ ده دا ورسته باندې کوم چې هغه دا چې یو لوی ویره چې اوس د دوی تر منځ ده، او څه خبرو کې هغه دا چې د دغه کړیو استخباراتي کړیو او پوښتنه به اوس د جرګې د پریکړو او د تصامیمو او د محتوا د انحراف هڅه کیږي، او دا رښتیا هم د اندېښنې وړ خبره ده.
بله، خو په قایل ول قسم کې مې وینم در گذشته هم د دې منطقې جرګه های صورت گرفته. فکر میکنین که تفاوت ای جرگه که فعلا در جریان است با جرگه های قبلی در گذشته چی تفاوت داره؟
از لحاظ سنتی جرگه های پشتون ها چند نوع است. یکی مشکلات محلی و کوچکی یک قوم را به اون رسیدگی میکنه، و یک تعداد جرگه های است که مثلا مخالفت ها بین دو قبیله یا دو خانواده را حل میکنه. این جرگه ها در طول تاریخ بوده، اما جرگه های سیاسی و سرنوشت ساز در طول تاریخ مردم پشتون بسیار مهم است، و به خاطر ترسی که در مخالفین از اینا خصوصا در حکومت پاکستان ایجاد شده ناشی از همین است که وقت به این تعداد مردم جمع میشن و او هم با اراده بسیار قوی، شاید تصامیم بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را بگیرن، و این جرگه از این لحاظ که سرنوشت سیاسی و سرنوشت تعیین سرنوشت این ملت را به او وابسته است بسیار متفاوت است. من میخاطر ترس و حراسی که از دشمنان سیاسی پشتون ها ایجاد شده هم ناشید از اینمی اهمیت سیاسی این جرگه هست.
یوال سب د دغه جرګې د پریکړو د عملی کېدو لپاره څه کول پکار دي، او کوم مسائل یا کومې پریکړې به کوي؟
ګورې د پښتنو دودیز مؤسسه جرګه، مرکه او نور د خپل اصول دی. هم دغه اصولو پر اساس هر هغه پریکړه چې په یو جرګه کې اولس کوي د هغه د عملي کولو مراجع هم معلوم دي. خپل اولس عملي کوي، د هغه لپاره میکانیزمونه شته، د هغه لپاره موده ټاکل کیږي، د هغه لپاره هغه مراجع چې دا باید عملي کړي هغه ټاکل کیږي. یعنی که دا جرګه هر تصمیم ونیسي په خپل اولس به یې د عملي کولو امکانات هم رامنځته کړي، د پریکړو یوه برخه به دی. دغه پریکړه په څومره وخت کې په څه شکل باندې عملي کړي، او حتی د پریکړو کې دا هم شامل وي. د دغه سې پریکړو مخنیوي کیږي په هغه صورت کې به دوام او دریم اپشن شي.
بله، خب آقای لیوال، با باور شما مشکلات که فعلا پشتون ها و دیگر سایر اقوام در منطقه دارن، فکر میکنین با برگزاری از این جرگه حداقل کاهش پیدا بکنه اگر مکمل یا در کل حل نشوه؟
یک مسئله که بسیار مهم است و ما فکر میکنم در این جرگه حتما اینا به او هدف میرسن، او این است که تا حال جهان، منطقه و حتی خود افغان ها و مردم از حالتی که در اونجا جریان داشت با جزئیاتش خبر نداشت. هیچ کس نمی فهمید که در این منطقه چی می گذرد. اونجا رسانه ها برش اجازه داده نمی شد، این سوشل میدیا قطع بود، امکانات تماس ها بسیار محدود بود و برای بسیاری مردم امروز این نو است. وقتی که میگن اینجا مردم کشته شده، اینجا یاد است، اینجا مشکلات تا اینی حد است، مردم تعجب میکنه. یک کار بزرگه که این جرگه همین حالا به او هدف رسیده این است که صدای این مردم را به جهانیان میرسانه و برای اولین بار مردم در دنیا میفهمه که یک منطقه است افتاده از نظر مردم پنهان و در وضعیت بسیار خراب است. مردم اونجا کشته میشه، مردم اونجا محروم است، اطفال از تعلیم محروم هستند، دختران از تعلیم محروم هستند، مکاتبشان سوخوانده میشه و هر روز کشته میشن، اختطاف میشن و منابع اقتصادیشان را از پیشان میدوزن. همین که این صدا بیرون میشه از این جرگه و مردم متوجه از اوست، من فکر میکنم بزرگترین موفقیت است.
آقا فرانسی که در افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
تشکر از وقتتان.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
ډیر زیات مانی تر اوسه پورې زموږ د خبرونه ګورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې طالبانو بیا وخت له رسیدو څخه د مخه او وروسته د پخوانیو افغان خزینه پولیسو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې خزینه پولیس د خپلو کورنیو لخوا د ګواښونو سربیره د طالب چارواکو د ګواښونو سره هم مخ دي. یا سازمان ویلي چې په کار دي هغه هیوادونه چې د پولیسو په روزنه کې ونډه لرله اوس د هغوی د بیا میشتو په برخه کې مرسته وکړي.
یو شمیر افغان خزینه پولیسی وایي چې وخت طالبانو له رسیدو راهیسې په بد وضعیت او د جدي ګواښ سره مخ دي. دوی وایي سره له دې چې اوس کارت نه ځي خو بیا هم ګواښل کیږي.
مشکلاتی که فعلا نظامیان پیشین نظام در افغانستان دارن تهدید جانیشان هست و همچنان بر علاوه خودشان خانواده ایشان نیز می باشد و تعدادشان که از کشور خارج شدن به گونه قاچاق در معرض خطر ردمر شدن قرار دارد.
مرمن شیرزاد وای تر دې مخکې هم په حکومت کې خزینه پولیسي له بیلابیلو ګواښونو په ځانګړې توګه د جنسي تیری له ګواښ سره مخ وي.
دا مشکلاتی که نظامیان پیشین زن در افغانستان در دوران جمهوریت داشتن، تهدید از سوی طالبان، دستگیر شدن، شکنجه شدن و کشته شدن از سوی طالبان بود و بر علاوه شایعاتی که زنانی که در ارگانهای دولتی و دفاعی کشور کار میکردن گویا از طرف مامورین موافقشان استفاده های سو میگردن. شخصا که سالها در ارگانهای دولتی و دفاعی کشور کار کردن با همچون صحنه مواجه نشدم.
یشمیر خزینه پولیس و د بشری حقوقون څار سازمان تویل چې طالبان د دوی کورونه په ناوړه توګه تلاشي کړي چې کرناکلای د دوی خپلوان زورولي او شخصي ملکیتونه زیانمن کړي دي.
با اکثر زنایی که ما مصاحبه کردیم به ما گفتن که کسایی که در وزارت داخله کار میکردن توسط همکارای مرد خود مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفتن، حتی تجاوز جنسی. بعد از اینکه طالبا قدرت به دست گرفته اکثر زنها اذیت شدن، تهدید شدن.
د کورنۍ چار وزارت یو شمیر پخوانی چارواکی وایي د خزینه پولیسو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
نه یوازې د پولیسو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ستونزې وجود لري. یعنی موجودی وی لدین څوک انکار نشی کولای ولی ډیر محدود وضعیت په هغه وخت کې. اما نن را لمه چې طالبان په پښتون کې نه یوازې د پولیسو په حق له د پولیسو میرمنو په حق له باندې چې په دې صفوفو کې قربانی ورکړي، کار یې کړی دی، مبارزه یې کړې ده د تروریزم سره، او نن ورځ بیا قربانی کیږي او د توتیو او د دسیسو ښکار جوړي.
مخکینیو او طالب چارواکو د بشری حقوقو د څار سازمان د تازه راپور پاړه څنې دی ویلي خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له یو شمیر مسؤل او هیوادونو غوښتي چې د خزینه پولیسو ملاتړ وکړي او له افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
با وجود از اینکه 20 سال گذشته تلاش ها برای این بود که تعداد استخدام زنان رو زیاد بسازن، آخرین آماری که ما داریم که وزارت داخله افغانستان اعلام میکنه در جنوری 2021 3800 نفر پلیس است و ما آلیام که از کشورهای دونر میخواییم که این خانم ها رو از افغانستان بیرون کنند، در مورد چیزی به طور اوسط 3000 پلیس زن صحبت میکنه.
دا یادول ورده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت هم دیو بل کال لپاره وغځاوه. یاد شورا د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د طالبان د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. د یو بل خبر لمخې ملګرو ملتونو د دوهم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي کرانې غونډه کې د افغانستان د رای ورکول د حق غوښتنه هم رد کړه.
پلیس در حکومت پیشین که فعلا در حاکمیت طالبان در خفا به سر میبرند، با محترم محمد داوود جلالی رئیس پیشین تفتیش معیارات مسلکی وزارت داخلی افغانستان صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما است.
جلالی صاحب، خبرمان در خرقل است.
سلامونه تاسی درنی همکار تا دیتونکو
و تختیکی همکاران تا دالیم. سپاس از وقتتان. آقای جلالی، شما گزارش را دیده، نظر شما در مورد گزارش و نگرانی های سازمان دیدبان حقوق بشر در خصوص زنان پلیس افغانستان چی است؟
خب تشکر از سوالتان. در این موارد چندین بار مبحث صورت گرفته و این بار اول نیست بلکه چندین بار است و تشوشاتی که وجود داره از جانب اکثریت نهادهای ملی و بین المللی این را کس نمیتونه تفاهم کنه. در حقیقت خانم هایی که در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان کار کردن، بخصوص در نیروهای پلیس کار کردن که همیشه وقت پلیس در خدمت جامعه بوده، پلیس در خدمت مردم بوده، امروز بعد از 21 اگست واقعی که رخ داد و افغانستان با سقوط مواجه شد و طالبان در افغانستان مسلط شدن، این خانم ها در اوج گیر ماندن اکثریت از اینا و هر روز در یک وضعیت بسیار وخیم و بعد اینا بسر میبرند. شما شاهد ازی هستند که مردم شاهد ازی هستند، دنیا شاهد ازی هستند، این خانم ها هم تعقیب شدند و هم زندانی شدند و هم خانواده از اینا با مرگ تعقیب شدند و هنوز همین پروسه و این موارد جریان دارد. اگر دنیا و سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر راپور را ایراد میکنن، بدون شک ای از حقیقت به دور نیست. مسائلی که امروز در افغانستان در موجودیت حاکمیت امروزی و پیش میره، نه تنها در ارتباط به خانمهای پلیس بلکه تمام خانمهای که در افغانستان کار میکردن و مبارزه میکردن و حق طلبی میکردن، با تاسف باید بگویم که از جانب گروه حاکم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، زندانی میشن، تحقیق میشن و حتی بسیار مرموزانه به قتل میرسن.
بله جلالی صاحب، در بشری حقوقو څار سازمان در پول مخ یو شمیر خزینه پولیس د مخکنی حکومت پر مهال هم د خپل همکاران لخوا زورول شوی دی. تاسو د جمهوریت په نظام کې وی الته مخار کړي او څه فکر کوي ولې دا راپور جدي نه ګڼل کېدو او په اړه اقدام ونه شو یا نه شوی؟
یو څه زه باید ستاسو حضور ته حرص کړم فیضی صاحب، چې دا په هر نظام کې فاسد اشخاص او افراد وجود لري. کېدای شي یو تعداد هغه فاسد اشخاص چې په اخلاقي فسادونو کې ښکېل ول، دغه مواردو ته لیوالتیا درلوده. اما په ټوله کې زه باید عرض وکړم چې د افغانستان جمهوري نظام یو قانونی نظام و د خلکو په خوښه باندې راغلی و. اولته اساسي قانون شتون درلوده، همداراز هر نهاد ځانته قانون لاره چې ټول هغه قوانین د اساسي قانون په مطابقت کې بود. هر هغه څه چې شوي وي او یا شوي دي هغه پلټنه شوې ده او هغه څوک چې مظلوم و یا متهم و او مجرم پیژندل شوي دي قضایي او عدلي نهادونو ته سپارل شوي او له هغوی سره قانوني چلند شوی دی اما نن روز افغانستان کې چې قانون شتون لري او حاکمیت چې ملي او بین المللي مشروعیت لري هغه موارد ډیر زیات شوي دي، نه یوازې چې په معتبرو رسنیو کې دنیا په غږیږي د بشري حقوقو بنسټونه غږیږي، ملګري ملتونه خپل راپورونه په دې حقیقت باندې وړاندې کړي دي. دا واقعیت سره په مستند ډول یو تعداد اعلی طالب ډلې په دغسې اخلاقي فساد کې ښکېل دي او دغه میرمنو ته ګواښ دی او دغه میرمنې تعقیبوي او ډول ډول اخطارونه دوی ته ورکوي. او تاسې په خپله په دې باندې ګواه استئ او شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې دغه میرمنې چې دا اوس پاتې دي دغه شکایتونه پورته شوي دي او دا ډار وجود لري او شتون لري چې دوی به خدای مکړه که دوی لاسو ته ورشي او دوی د غسې دا کېدای شي چې په ډېر مرموز شکل سره دوی له منځه ځي.
بله آقای جلالی، حضور زنان در همه عرصه های کاری در جهان یک نیاز مبرم از همگی میدانیم و برای که از موارد آزار و اذیت جنسی جلوگیری شود حداقل سال یک یا دو بار در اکثر کشورها مثل ایالات متحده آمریکا ورکشاپ ها یا برنامه های آگاهی دهی دایر میشه. آیا چنین برنامه های بر آگاهی دهی کارمندان وجود داشت در زمان جمهوریت؟
و یقین که این موارد به مراتب وجود داشت و در اوج در وزارت امور داخله ریاست جندر داشتیم و این ریاست جندر در اوج فعالیت میکرد. دستاورت های بسیار خوب داشتن. همکارای ما شاید صحبت های ما را بشنود، تصاویر ما را ببینه. در این رابطه هیچ وقت نمیتونیم از او را از نظر بندازیم. واقعا مواردی بود که در اوج هفته دو روز و هفته سه روز از تمام نهادهای وزارت امور داخله و یا جزتامهای وزارت امور داخله در بخشهای مختلف جلسات تدبیر می شد و حتی نهادهای ملی و بین المللی در اونجا اشتراک می داشتن و این موارد بسیار به شکل درست و منظم به اساس یک پلان به شکل سیستماتیک پیش می بردن. ولی با تأسف امروز در افغانستان وقتی که قانون وجود ندارد ما نمیتونیم که ادعای از این را بکنیم که در افغانستان من بعد یک چیز صورت نمیگیره و یا حال چیز صورت نگیره، در حالی که افزایش یافته و مردم افغانستان خصوصا قشر اساسی او جامعه خانم ها تحت بسیار آزار و اذیت و شکنجه توسط حاکمان امروزی قرار میگیره.
سره د ټولو اندیښنو چې تاسو هم په خبره وکړي خو طالبان تل دا ډول تورنه رد کړي. د ډیره زیاته مننه جلالي صاحب ستاسو له حضور نه په دې خبرونه کې.
سپاس از وقتتان. قسمه که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه. از تمام کسانی که بیننده برنامه بودن جهان سپاس.
ستاسو له منتیار ډیره مننه. تر بیا خیچه.
دنن او وضعیت په پروګرام کې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي که په افغانستان کې تر 2013 کال پورې د نجونو په زده کړو بندیز ادامه ولري، نو د سلور منونو نه ډېرې جنکۍ به اغیزمنې شي. لږ وروسته د نجونو د تعلیم په اهمیت او ضرورت بحث کوو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته بیا هم تاسو ته ستړي مشه وای. درنو ریدونکو، د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي که په افغانستان کې د نجونو په زده کړو باندې دغه بندیز تر 2013 کال پورې ادامه ولري، نو د سلور میلیونو نه به زیات جنکیو باندې اغیزه وکړي. د اکتوبر 11 د نجونو نړیواله ورځ ده. یونسکو د افغانستان لپاره د سویډن د کاناډا د سویډن کمیټې بخنه غواړم، او همداشان د کاناډا د بارنیو چارو وزیر د خزو او بشري حقوقو مدافعینو د نجونو د نړیواله ورځ په مناسبت په افغانستان کې د نجونو د حقوقو د اعاده ملاتړ کړی دی. لګروسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د ضرورت او اهمیت په مسلې د افغانستان د معرف د پخوانی موین صدیق پټمن صاحب سره غږیږم. مګر مخې د دې چې د پټمن صاحب سره بحث په ټاکلې مسلې باندې شروع کوم، اول یو څو خبرونه وایم که ستاسو خوښوي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی ویلی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران 210,000 افغانان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د خراسان د رزوی ولایت د ادباو او مهاجرو عمومي مدیر حسین شرافتی د جمعې په ورځ د اکتوبر په 11 ویل چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ایران د افغانانو د ایستلو په لړ کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د ایرنا دولتي اژانس رپورت ورکړی دی چې په دغو کسانو کې بے اسناد افغانان او هغه کسان شامل دي چې په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو سره محکمه خبر ورکړی دی چې په قندهار کې د غلا په تور یو کس ته تعزیری سزا ورکړل شوې ده، او د محکمه نن د شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کس د مرافع د محکمه په انګړ کې نه دیش دوره وحل شوه ده، او په دو کاله تنفیزی بند محکوم شوه ده. د طالبانو په محاکمه باندې انتقاد کیږي چې په تورانو کسانو ته د مدافع وکیل د لرلو چانس نه ورکول کیږي، او په ځینو مواردو کې محاکمه هم عادلانه نه وي. دا تورونه په طالبانو باندې شته. او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف ویلی دی چې په تاجکستان کې د افغانستان د ثبات او امن په موضوع خبري کړې دي. قالیباف د اکتوبر په 11 د تاجکستان نه تهران ته د دورزینی سفر نه روسته د سنیدو په وخت کې ویلی دی چې په تاجکستان کې د کوربه هیواد د چارواکو سره په دې خبري کړې دي چې د افغانستان نه د مخدره موادو او وسلو د قاچاق مخاوني ولشي او څنګه ونی ولشي. قالین باف نه دی ویلی چې په تاجکستان کې د بحثونو په لړ کې د افغانستان په باب ځینې پریکړې هم کړې دي، او دا هم نه دی ویلی چې پریکړې شوی یا نه. اصلي خبره دغه ده، د تاجکستان ترڅنګ ایران هم په وار وار تور لګولې دی چې د افغانستان نه مخدره مواد او وسلې تهران ته قاچاق کیږي، خو طالبانو نه غتورونه تل رد کړی دي. قدرمنه اوریدونکو، د خبرونو نه روسته اوس راځو لکه څنګه چې موږ مخکې په شروع کې ویلې چې په ټاکلې مسلې باندې بحث کوو. د ملګرو ملتونو تعلیمي فرهنګي سازمان یونسکو ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو باندې کتر 2013 پورې د غلګیدلې بندیزونه ادامه ولري، نو د سلور مينونو نه به زیاتې جنکۍ اغیزمنې شي. د اکتوبر 11 د نجونو نړیواله ورځ ده او یونسکو د افغانستان په ارتباط دا خبره کړې ده. همداشان د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې، د کاناډا د بارنیو چارو وزیري، د ښځو او بشري حقوقو مدافعانو د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان کې د نجونو سره ملاتړ څرګند کړی دی چې دوی د تعلیم او کار حق لري. د نجونو د تعلیم او تحصیل په ضرورت باندې غږیږو، د دې تعلیم او تحصیل په اهمیت باندې خبرې کوو او همداشان ډېرې نورې اړوندې مسلې هم شته. خو لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دی، افغانستان د پوهنې د وزارت پخوانی معین صدیق پټمن صاحب سره غږیږم، نو احوال به وښلم چې پټمن صاحب خبرونه کې دی یا نه. پټمن صاحب محترم، ستاسو مشه په خیر راغلی.
مننه، زما احترامات تاسو ته او ستاسو ډیرو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. روغ جوړ اوسئ.
تشکر تاسو نه چې خبرونه ته راغلې. پاتمن صاحب محترم، تاسو خبرې په ټولو مسایلو باندې او د شروع کې ما یو څو خبرې وکړې چې د تعلیم او تحصیل په اهمیت او ضرورت باندې غږیږو، خصوصا هغه هم بیا د جنکو لپاره. نو تاسو خو خبرې چې یونسکو دغه سازمان ویلي دی چې کتر 2013 پورې د طالبانو د بندیزونه ادامه ولري، نو د سلور میلیون نه زیات جنکۍ په افغانستان کې د تعلیم نه پاتې شي، نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې اوس خو د شپږم ټولګي نه پورته په جنکو باندې بندیز دی. دا چې د شپږم ټولګي نه پورته څومره جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي، عوامل سي دي، په هغه به هم وغږیږو. خو پاول کې پټمن صاحب محترم، زما سوال دا دی چې دغه تعلیم، تحصیل، زده کړه د انسانانو لپاره ولې مهمه ده او ولې ضروری خبره ده؟ ټول بشر یادوم، په هغه کې افغانستان هم دی او خزم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدا را موضوع د اسلام د مقدس دین د زاوینه،
بله
خدا طالبان تخمل په اسلام پویږي او د خزو په تعلیم او په عمومي تعلیم او د علم په اهمیت باندې ولدا خبره من په دې خاطر کو چې دې ته وایو چې منګم په پویږو. یعنی معنا دا ده چې دا یوازې ستاسو ملکیت نه دی، دا پوها په دې پوها کې منګم در سره شریک.
درست.
د انسان خلقت او د انسان رسالت،
بله
زه دې دواړو ته غواړم چې اشاره وکم. د انسان خلقت د بابا ادم په وجود کې دا په علم سره شوی دی. خداوند تعالی بابا ادم ته ټول علم یې ټول نمونه وښوده. هغه په خپل عظیم شان قران کې فرمایي چې بابا ادم ته ټول نمونه وښودل او د هماغې ورځې نه د علم فضیلت په زهد باندې ثابت شو. یعنی عالم فاضل دی، معتبر دی، نسبت زاهد.
درست.
ځکه چې خداوند تعالی علم خود انسان ته، بابا آدم ته، زمونږ ټولو نیکه او پلار او چې هغه نه پیدا شوی. دویمه موضوع د رسالت ته،
بله
کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کېده،
بله
شروع په اقرا باندې وشو. اقرا ولوله بخان
ولولا
دا د تمهید دی اسلامي لحاظ باندې.
بله
بل علم خداوند تعالی ذاتی صفت دی او ذاتی صفت د خداوند تعالی هغه صفات دي چې دغه په ځد نه موصف کیږي. خداوند تعالی د خپل ذاتی صفت نه انسان ته یو برخه ورکړي ده چې هغه په خداوند تعالی او په جنې نه انسان کائنات او د خداوند تعالی وجود په علم باندې پیژني. جاهل انسان خدای نه پیژني. د خداوند تعالی چې مسبب الاسباب دی، داغه د دې کائنات او د ژوند د فلسفه او په دې باره کې هغه فکر نشي کولای. بل دا چې جاهل انسان مکلفیت نه لري، لیونه خو مکلف دی
صحیح
د الهي احکامو په تطبیق باندې. او کوم انسان چې جاهل وي هغه د لیونو سره په مرتبه پارت لکیږي. نو په دې لحاظ باندې علم غیر متنازع موضوع ده په اسلام کې او په ټول جهان کې او په انسانیت کې چې هغه به ښځه او نر دواړه کوي. دا چې علما کرام ورته په کم نسبت ګوري، اما د انساني ضرورت په لحاظ باندې په اسلامي ټولنه کې دا شی تسجیل دی چې علم به خزه او نر دواړه کوي مرتبه او منزلت علما کرام چې ورته عام نوم ټاکي فرض ورته وي سنت ورته وي مستحب ورته وي مباح ورته وي په هیڅ د انساني ضرورت باندې مطرح ده لکه څنګه چې موږ وبسکو
بله
لکه څنګه چې موږ هوا تنفس کوو اکسیجن اخلو لکه څنګه چې موږ د ژوند نور فعالیتونه کوو همدغه سرینم همدغه سر یو لکه د انسان لپاره اکسیجن چې اکسیجن نه وي انسان مري یعنی جاهل انسان مړ دی په حقیقت کې ځکه هغه نه خپل حق پیژني نه د خداوند تعالی حق پیژني نه د ټولنې حق پیژني او نه په ټولنه کې د انساني ژوند هغه مزایا ورته رسیدلی شي نو دا یې هغه علمي فلسفه ده رالو په دې کې چې د یونسکو چې کومه احصایه نشر کړې ده دا کمه ده خادم صاحب
بله
یونسکو په هغه باندې تمرکز کړی چې په کومو ځایونو کې مکاتب دي من په جمهوریت کې په نیم افغانستان کې د نجونو مکاتب نه لرم هلته ښځې سل په سلو کې بې سواده دي او اوس هم تر شپږم ټولګي پورې مکتب ته نه ځي یعنی هلته ښوونځي تر شپږم ټولګي نشته دا خبره خو په ښارونو کې مطرح ده هغه ځایونو کې چې په جمهوریت کې مکاتب وو نو هلته چې دی نجونې اولکان تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي ته ځي هلته چې په جمهوریت کې مکاتب نه وو نو هلته خو اوس هم د نجونو ابتدایه مکاتب نشته
بله
نو نړیوالې ټولنې او موږ ټولو ته په کار ده چې د افغاني جامعې عیني واقعیتونه درکو دلته جنګ تیر شوی دلته ناامني تیر شوی ده دلته دا مملکت ژوبل شوی دی دا مملکت خوږ شوی دی من د یو خوږ او ژوبل هیواد په باب باندې خبرې کوو زه د نړیوالو د تقاضا په اساس نه د نړیوالو د غوښتنو په اساس نه زه په خپل د افغان په صفت یو مسلمان په صفت د افغاني ټولنې لخوا د خپل ځان لخوا د ښځو د تعلیم غوښتنه کوم دا غوښتنه د ټولو افغانانو ده او دا غوښتنه زمونږ ده چې موږ د طالبانو نه په ډېر درناوي سره هیله کوو چې دوی په حیث د عالمانو په حیث چې د ټولنې د رهنما دغه ضد پریدي چې د جهاني ټولنې سره نیولې ده
یعنی د خپل مکلفیت بله د خپل مکلفیت باید اجرا
په هیڅ د اسلامي او انساني مکلفیت چې اوس د دې ټولنې مسولیت د دوی په غاړه ده موږ ته نه پدې درناوي لکه چې زمونږ د لونو زمونږ د خويندو په مخ باندې خوندي خلاص کی پدې کې هیڅ ډول شرعي او کلتوري ممانعت نشته کوي من حاضر یو چې د دوی سره خبرې وکړم
پاتمن صاحب محترم
دوی سره خبرې کړې دي
پاتمن صاحب محترم تاسو عمومي ډیر خدغه د علم ضرورت بیان ک چې ولې د پټولو انسانانو باندې ټولو ته لازم ده چې علم زده کی او عالم او جاهل ترمنځ فرق دی هم ویلي دا دی ویلي چې طالبان په خپل په دې خبرې باندې ډیر خپويږي سوال مې دا دی چې په افغانستان کې د جنکو تعلیم زده کړه سواد څومره مهم دی څه اهمیت لري طالبان خو به پیپویږي خا خبره ده چې نورم پیپوشي کړه
ګوره زه به د طالبانو سره وټوک وکم
صحیح ده
دا موضوع بلک د جديت نه وباسو د
جديت خو بس دا د جدي موضوع نه ده خا
او زمونږ د طالب ورونه چې اوس دوی مخه کوي خادم شه
بله
دوی وسره شرط لادي چې ماته به باسواده خزه کوي
خا
او دې په مکتب ویلې او هدي عقل به دوله سم سنف ویلې
ښه
نو د طالبانو ټول دوی مې مېرمنې چې دا ذکریا ذکری او باشواده دي
ښه
نو کله محمد نلري او دا خزي خراب خزي نو تاسو ولې کوي
تاسو ولې ټول طالبان هم دا غواړي 100% د طالبان تفکر کوي چې په دې نظر دي چې خزي باشواده وي ولې باشواده خزي غواړي تنخواه لري یا ښه اولاد روزي خو خدمت کوي دغه نظر څه دی فلسفه څه ده ولې باشواده خزي غواړي د باشواده په ضد خو مبارزه روانه ده
ګوره مونږ خو دلته په افغانستان کې ژوند کوو د طالبانو سره سروکار دي مونږ شو سره کینو د طالبان زمونږ نړیر منور دي دومره د تعلیم په اهمیت خبره کوي په مال په مواویزو کې هم کوي په خطبو کې هم کوي او په ټولو شیانو کې کوي د دوی د وزیر سره هم چې کینی تعلیم در سره مانی د خځه او د نر د رئیس سره هم چې کینی د موین سره هم چې کینی د عدالت استاد غړي سره هم چې کینی باور وکړه زنه سره ما خبرې کړي ما د دارالافتا د غړي سره خبره کوله نو زه کوم خپل چې جنجال ته جوړ نشي هغه ته ویل تا ته خو صرف یادول دي زما په سر درد دی او سړي رښتاله سر درد ته روم چې ولې د جنونو مکاتب نشته
یعنی زور نه رسیدي
او مومنین ته په یوول سم ادو کې لیکلي دي چې دا شی جایز دی ام دغه چې مې یو وزیر سره خبرې کولې هغه ویل زه ځان مشروفوم په یو بل کار باندې کله مې چې بیته فکر شې د نجونو د تعلیم موضوع مې په میز فرته نو دا خبره مونږ نه مرکړه چې دا تعلیم بند کړی چا دی ځکه چې طالبان خو ټول طرفدار دي
خبره دا خو سوال دی چې چا بن کړی دی خو دا سوال تر یو حد پورې حل دی چې دوه ډلې دي په هر صورت اوس زما خبره دا ده چې دا د سویډن کمیټه چې دا د افغانستان لپاره د سیاوې سایه ورکړي چې یو 1.4 میلیون جنکۍ د ثانوي تعلیم نه پاتې دي دا یو
او
بله
ما مخکې تاسو ته نه هیڅ خوده شي په هغه ځای کې د شي جمهوریت کې مکاتب وو زه دوی ته دا وایم چې په خندال کې څومره نجونه پاتې دي په پکتیکا کې څومره نجونه پاتې دي په زابل کې څومره نجونه پاتې دي په هلمند کې څومره نجونه پاتې دي په نورستان کې څومره نجونه پاتې دي په غور کې څومره نجونه پاتې دي په بدخشان کې څومره
نجونه د دینه علاوه
یو منطقه څه
پاتمن سب د دینه علاوه هغه جنکی چې ایس وخت مکتب ته نه دي تیلي مثلا نو سنم د مکتب نه اوخته د مکتب ته د تلول نه هغه خلا بيخي پاتې دي هغه لشمارم نه دی معلوم خو سوال ده
چې سوال ده چې دا رسمي ان جی او سعیدی د افغانستان د نفوس په تناسب باید د خزو به شوادي وسنجول شي چې افغانستان څومره نفوس لري څومره لوستي دي د نالوستو فیصدی یا سلنه په خزو کې ډیره د نسبت داري نه وته
اوس ما سره بل سوال را پیدا شو دی ذهن کې مې دا خبره وګرځیده چې تاسو خو معلومه ده طالبان همې شولې دي چې د تعلیم او د تحصیل لغنی دي سن بل اعلان ته منتظر اوسې دا اعلان خو سپوري سونه شو او ټول پیری طالبان غوډه تاسو ویل چې د تعلیم او د تحصیل ضد نه دي چې جنکې د تعلیم نکي مګر عملاً اعلان نکي او وایي چې د شریعت او د شریعت د قانون پرانه کې بدوی تعلیم او تحصیل کوي نو دغه شریعت خو اوس نافذ دی کنه په افغانستان کې هغه د غلطه جزا ورکول کیږي دروغجن ته جزا ورکول کیږي چا چې زما کې غصب کړي هغه نه خسل کیږي ډېر نور مسلې دي چې دوی غیر قانوني کارونه مخنيسي او شریعت نافذ وو نو دغه د جنکو د تعلیم او تحصیل په برخه کې دا بندیز ولې لګول شوی دی دا خو د شریعت خلاف شونه
د طالبانو ټول محاسن چې دي اغه د مسلې د سوري لاندې راوستي طالبان په هیڅ ډول نظام په هیڅ ډول تحریک
بله
او په هیڅ د افغانستان دی او اني واقعیت به په خپل کې کینی او دا موضوع په افغاني د ستارخانه په افغاني ټغر باندې وچی په افغاني اصول باندې موږ دې توایو چې کتاسي کلتوري مسایل باندې کوي دا سم خبره نه ده په افغانستان کې ټول خلک تعلیم غواړي هغه چې نه غواړي نه دي تاسو د تعلیم اجازه ورکړي او کوڅوک نه تل خواري باندې ځینو په زور یې مو به وي دا به ومه سلام په شرایط یې تاسو خپل حدود وځه کې مکتب ته تک د پاره دی جوړو چې چا نه منل مې پرې دی دا خو ساده خبره ده چې تاسو اصول نه مانی دا زما اصول دي جهاني ټولنې ته هم دا خبره وکړي دومره فرصت وسایت دی چې جهانی ټولنه که دوی خپل شرایط وړاندې کړي د دغه شرایطو پرانا کې جهانی ټولنه حاضر ده چې د نجونو د تعلیم سره په ځانګړي ډول د دوی د شرایطو په اساس ورسته وکړي نه په خپل شرایطو په اساس باندې د ټولو خلکو هیله د طالبانو نه دادا چې د دې مناسب فزانه د افغانستان د ترقی د افغانستان د تعالی او د نجونو د تعلیم لپاره ګټه واخلي من په هسته او هوادوال په دې خفقېږي چې فرصتونه د لاس ورکو من په ډېر مواقعو کې فرصتونه د لاس ورکړه من په دې هیڅ سترګې درندې نه دي چې څوک وزیر د معارف دی څوک وزیر د مالی دی څوک وزیر د داخلي دی څوک د افغانستان صدر اعظم دی خفقانم په دې دی چې دا خلک یو شی کولای شي او نه کوي په ځینې مواردو کې یو شی نه کیده مثلا د قانون په تطبیق کې د ټولو نفوق لاده
خا
قوانين تطبیق کولای شي ولی ده مسئله چی زمان دی افغانان غوختنه ده زوات ده نریوال غوختنه قد تهم نوائم زمان ده مسلمانان غوختنه ده زمان ده افغانی طولن عینی ضرورت ده من هیله کو من خواهش کو من التجا کو چه ورورا ده مکاتب چی دی ده اخلاص که ده دی او عقب ده افغانی طولن ده پارا دیر ناوله دی تاسی با پی وقت که دلتا د دې د ټولنې سره مخامخ وي چې هغه ټولنه به د ستاسو د ملاسب خبرم بیان وړي او دا ځکه چې تاسو به چاته خبره کوي او جاهل ته خواز دي کی او جاهل خو نه دعوت کی
بله پاتما سه محترم بله پاتما سه محترم به خبر می دیونه ولا خبر دی دا و چې د علم دروازې پرانیزي نو بس یو دوه درې شی به د مکو بیر زر اعظم تاسو سره بس دا غکو بس دا ما وکړه مننه مننه
خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
دنن اوجد د پروګرام قدرمره اوریدونکو بیا هم سلی مشه د خبرونه په دې برخه کې منګه د افغانستان د معرف د پوخانی موین صدیق پټمن صاحب سره په دې باندې غږی و چې د جنکو نړیواله ورځ د اکتوبر 11 چې پرون و او په دې مناسبت مدني ټولنو د کاناډا خارجه وزیر امداشان وبخي یونسکو د ملګرو ملتونو نور مؤسسو او خپل افغانانو نظریات څرګند کړی دي او د تعلیم او تحصیل د دروازو د پرانستلو غږ کړی دی. مګر سره د دې غوښتنو موږ ګورو چې په دې ورځو کې د طالبانو د نهیان المنکر وزارت یو بل فرمان صادر کړ چې بیرون د کوره بهر د کوره اته خځې باید په لوړ غږ ونغږیږي، اته که قرائت هم کوي هغه هم باید په لوړ غږ باندې نه وي. نور بندیزونه خو خدا یو علاوه بندیز دی چې مخ هم اورت دی او غږ هم اورت دی. د دې ترڅنګ موږ ګورو چې ټول په دغه قوانینو باندې انتقادونه کوي نړیواله ټولنه هم، او د ښځو د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټول د طالبانو نه غوښتي دي چې دې مسلې ته پام وکړي، غور پیو کی او د جنکو او ښځو حق دی. موږ په دې برخه کې د صدیق پټمن صاحب نظر او تحلیل اورو چې ولې طالبان د نړیوالې ټولنې او خپل د افغانانو غږ نه اوري، ولې ورته غوږ نه نیسي، چې خپي پويږي، ولې د مکتب دروازې نه خلاصي چې جنکی مکتب ته لاړ شي. البته تش پغم سول سنفونو زنه زاین چې جنکی شته مکتب ته زیره پټونه راځي، مګر څنګه چې پاتمن سی ویلې دا بيخي کم تعداد دی، اصلي تعداد لا خوند شوی نه دی. ها پاتمن صاحب محترم، سوال مې به ته امداد چې تاسو اوس فکر کوئ چې د ټولو غوښتنو فشارونو مثلا کانفرنسونو سیمینارونو د امنیت د شورا مثلا د غونډو د ټولو نتیجې ته چوغري بیرته طالبان په خپل لار روان دي، خپل کار کوي او نړیواله ټولنه خپل غپریکړې صادروي، مګر جنکه وسم د مکتب نه پاتې دي، خځې وسم په افغانستان کې د کار اجازه نه لري، حق او حقوق نه لري. خو په هر صورت دغه د تعلیم دروازې خو باید خلاص شي. ته څه فکر کې توقع لري چې په دې کال کې شاید امکان لري چې یا د دې کال تر اخره پورې او سنر مختري شي په دې پالیسۍ کې یا نه؟
ها یو څه معلومات چې د طالبانو سره دي زما د نظر نه معلومات نیمګړي دي.
ها
ممکن زره خلپ زما په دې خبره خفم شي، مګر زما معلومات دا دي چې زمنګ د حکومت زنه مامورینو چې دوی سره وشکار کوي یا دوی سره په اړیکه کې دي، دوی ته غلط معلومات ورکړي په دې خاطر چې دوی ته ځان نږدې کی او د فکر وکړي چې د طالبانو په خوا کې دي.
ها
دا چې مامورین په ټولو نظامونو کې وي، یعنی زنه طالبان هم دلته و چې د حکومت سره وو، هغه ممکن نه کار کړی په جمهوریت کې لکه اوس چې زمونږ د مامورین کوي. د دوی معلومات ناسم دي، ځکه ناسم دي چې دوی ته د نجونو د تعلیم په باره کې په جمهوریت کې او یا د جمهوریت نه وړاندې او یا دلته زمونږ د سوشل میډیا ځنې کارکونکي چې دي دوی غلط تصویرونه خپروي او زه ستاسو په وساتت د دوی نه هیله لرم چې تاسو غلط تصویر د افغاني ټولنې کاغه د پاچا د وخت وي کاغه د داوود خان د وخت وي کاغه د خلقیانو د وخت وي کاغه د مجاهدینو د وخت وي دا تصاویر خپرول د دې په ځای چې موږ ته ګټه وکړي دا موږ ته تاوان کوي. یا مثلا د زنو محافلو نیول چې ما د خلاشوی وزیر سره خبرې کوله د طالبانو هغه خپل د زړه خواده را سره وکړه چې زمنګ د دې مکاتبو په بندیدو کې او زمنګ د دې په هانتونو په بندیدو کې د زمنګ اجتماعي کارکونانو ویاندغه مربد رول لو بوله لکه څوک چې دا په موږ طالبانو باندې پراچي.
ها
زکه یو مثال تاسو ته وایم
او بخې پات مسه محترم چې وخت مدیر کم پاتې ده خسته بحث ده
خو خبر مهمه ده مثلا په خوا چې با څوک د پات
یو دقیقه لرو کدار غوند کې خبشي
مهرباني دا معلومات باید سم کو من حاضر یو چې طالبانو ته سم معلومات د طالب د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ته سم معلومات پلاس کې ورکو د جنونو د مکاتب د پانتونو د مقاده د پانتونو د دروازو د خلاصون لپاره هغه واقعي تصویر چي دي زمون خويند چې مکاتب ته تلي دا باعفته با عزت ان جنيدي او د افغاني ټولنې د دوه د دستور سره سم مثلا پنګرهار کې هیڅ چا دوی ته نو ویلي چې تاسو مکتب ته څنګه لاړ شئ پنګرهار کې په سلو کې 90% د جنو چادري چولې چې مکتب ته تله په جمهور
یعنی د دې امکان ویني فقط یو جمله پاتمان صاحب محترم یو جمله امکان شته چې خلاص شي مکتبونه لږ سو وخت روسته یانه یو
بالکل بالکل کم حاضر ته طالبانو سره د نزدین کینو زمونږ ورونه دي د عزیزان دي د زمونږ مشترکه موضوع ده
ډیره مننه فاطمه زه محترم ساسید په مخخه خبرونه هم دلته پاتې ورسیده قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د امریکا خبرونه ګوري خپل نظریات بیانوي روسه ساسی غک پروګرام د خبرونه ترشه کورمو ودان
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف راځي
I'm not afraid.